د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لالارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې اسنی ولې شي پروانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه خبرو چې پکې په افغانستان کې د یو شمېر لاسراوړنو پر ساتنې ټینګار کړي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له قسیم سولم الاورو
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې په بیلابیل برخو کې د شذو پرمختګونو وستایل په کونړ کې په دوو پیښو کې وطن امنیتي ځواکونه ټپیان سوي او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو پلان رسمان پرون تصویب کړ د هم بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د شذو پرمختګونو وستایل. جان کیری پرون د امریکا د بهرنی چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جورج ټاون په هنتون په یو غونډه کې د خبرې وکړې.
د افغان خزو او نجونو د پام وړ لاسته راوړنو سره سره ګڼې نورې ستونزې لا پر ځای پاتې دي. زموږ هم دا ستونزې ښې په یادي. دا ستونزمن تاریخ په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو سبب شوی دی. د شاتګ په زیان پوهیږو. باور وکړئ، افغان ښځې په دې قیمت ښې پوهیږي، ځکه تر ټولو سخت زیان دوی ته رسېدلی دی.
جان کیری زیاته کړه، شذو ته واک ورکول او په بیلابیل برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسراوړنو د ساتنې لپاره مهمه ده. د زیاته کړه د سولې په خبرو کې هم باید شذو ته ونډه ورکړل سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو د نهایي لست خبرېدل وځنډېدل. ټاکل سوی و چې دغه لست نن خپور سي. د دې کمیسیون غړي عزیز آریافر ازادي راډیو ته وویل نهایي لست د ځینو ستونزو له کبله وروسته خپرېږي.
اول دا چې د کاندیدانو لومړنی لیست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه په ځان موږ ته راوسپارل شو. بله دا چې د شکایتونو پر ټولو مواردو غور کول هم وخت غواړي. فکر کوم څو ورځې وروسته به نهایي لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارو.
نوموړي وویل چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه تر 900 زیات ورسېدلي شکایتونه او اعتراضونه څېړلي دي. په افغانستان کې ډېره د چک جمهوریت ځواکونه د بګرام هوایي اډې غزما پیل کړه. د چک جمهوریت د خبري اژانس په حواله دغه ماموریت چې پرون پیل سو شپږ میاشتې به دوام وکړي. د بګرام په هوایي اډه کې شاوخوا 40 زره بهرني سرتیري دی راډیو ویل کېږي چې چکی پوځیان به د دې اډې شاوخوا 45 کیلومتره ساحه کنټرول کړي. د چکی سرتیرو زیاته برخه چې ډیری په لوګر کې دیروه له افغانستانه وتلي، خو د دوی ځینې د کابل او بګرام د هوایي ډګرونو ساتنه کوي. چارواکي وایي په کونړ کې نن سهار په دوو پیښو کې وطنه د ملي اردو سرتیري او پولیس ټپیان سوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل څلور سیمه ییز پولیس هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې په مرکز اسد آباد کې یو ماین شنډ کړي. په بله پیښه کې دوه د ملي اردو عسکر او یو پولیس د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو په راکټي حمله کې ټپیان سول. د هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې پروند د عاشورا پر مراسمو پر هغه محل په شخړه کې لږ تر لږه وکه سن مړه او څلور دېرش تنه نور ټپیان سول. تاوتریخوالی هغه وخت پیل سو چې شیعګان د عاشورا مراسمو پر مهال د سنیانو یوې دیني مدرسې ته ننوتل او دوه کسان یې له ځانونو سره راوویستل او بهر یې په کوڅه کې په وهلو ډبولو مړه کړل. په راولپنډۍ کې شیعګان وایي دغو کسانو ورباندې توهینامیزه چیغې وهلې. په پیښه کې لږ تر لږه څلور دېرش تنه نور چې زیاتره پولیس دي او هڅه کوله د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي ټپیان سوي دي. مدرسې ته نږدې ګڼ دوکانونه په اور سوځېدلي. د ډزو راپورونه هم ورکړل سوي دي. سرتیرو وروسته د سیمې امنیت ټینګ کړ. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي هیلمن دی په ژنیو کې له نړیوالو قدرتونو سره د راتلونکي اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانچمن اټومي پروګرام یو توافق ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې ویل چې ایرانی چارواکي به غوښتنه وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل سي. تمه کېږي ایرانی چارواکي راتلونکي اونۍ د تهران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لوی قدرتونو سره خبرې وکړي. په واشنگټن کې یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې یو توافق ته رسیدل ډېر ناممکن ښکاري. د کیمیایي وسلو نړیوالو څارونکو د سوریې د کیمیایي وسلو د لمنځوړلو پلان رسمن پرون تصویب کړ. دا پریکړه د دې سربیره وسوه چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو له تخریبېدو سره مخالفت وکړ. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د یوې اوږدې غونډې په ترڅ کې دا ومنله چې د سوریې کیمیایي وسلې به له منځه وړي. خدای ونه ویل چې چیرې به دغه وسلې ویجاړوي. سوریې له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تخریبېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د البانیا صدر اعظم ایدی راما اعلان وکړ چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغه وسلو د تخریبېدو په عملیاتو کې برخه واخلي. البانیا په 2008 کال کې د خپلې کمونیستي دورې کیمیایي وسلې د امریکا په تخنیکي او اقتصادي مرسته له منځه وړې وې. اوس امریکا له البانیا غوښتي وه چې اجازه ورکړي چې د سوریې کیمیایي وسلې د دوی په خاوره کې له منځه وړل سي. په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی ویل دغه پریکړه به د امریکا او البانیا پر اړیکو ناوړه اغېز ونه کړي. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشیا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه وسوه. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 2 تنه وژل سوي او 400 نور ټپیان سوي دي. دا په ترابلس کې د څو میاشتو په ترڅ کې تر ټولو سخته نښته ده. صدر اعظم علي زیدان غوښتي و چې ټول ملیشیا دې پرته له کومې سسناله ترابلس ووزي، خو سیاسي څېړونکي وایي چې دغه حکومت د دغه وسلوالو په وړاندې بې وسه دی. جګړه پرون هغه وخت پیل سوه چې د مصراته د ښار ملیشه ځواکونو پر شاوخوا 1500 مظاهره کوونکو ډزې وکړې. دغه مظاهره کوونکو له ښاره د دې وسلوالو د وتلو غوښتنه کوله. د مصراته د سیمې ملیشو مخکې څو ځله په ترابلس کې د ځینو سیمو د نیولو لپاره جګړې کړې وې. تر ډز وروسته مظاهره کوونکي وتښتېدل، خو بیا بېرته له وسلو سره راغلل او ټوله شپه جګړه روانه وه. او د هم د سپورت د نړۍ څخه، یوکرين د فرانسې فوټبال ټیم ته په کیف کې 2-0 پر وړاندې مات ورکړه، او له دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د دغه واده د ګډون چانس زیات شو. ټاکل شوی ده چې دغه دوه ډلې په 4 ورځو کې په پاریس کې بل لوبه وکړي. یوکرين د فوټبال نړیوال جام لوبو ته په 2008 کال کې د لومړي ځل لپاره لاره پیدا کړې وه. بل لور ته آیسلند په ریکجاویک کې له کوریشا سره 0-0 په مقابل کې مساوي شو. آیسلند چې 2,00,000 نفوس لري، هڅه کوي چې په برازیل کې راتلونکي کال په نړیوال جام لوبو کې برخه واخلي. تر اوسه د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې دغه سه هیواد برخه نه ده اخیستې چې دومره لږ استوګن ولري. نړیوال جام لوبو ته د غوراوي د لوبو په ترڅ کې پرون پرتګال سویډن ته 1-0 ماتې ورکړه، او یونان پر رومانیا 3 ګولونه ورکړل او رومانیا 1 ګول وکړ. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر دې ټینګار کوي چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې باید وساتل شي. په دې خبرونه کې پر روزګان کې لوی کارګر میرمن سره هم شغیدلې یو
ماشین سیر سو پیژنې هلته په روزګان کې په دغه لاسونه تمازیګر پورې دغه مې کار دی.
دا به هم واوري چې د کونړ خلک د مناګي د برېښنا د بند جوړېدو د چارو د امنیت ساتنې ژمنه کوي.
مونږ په دې سر مال باندې په دې مسلې ته تیار شوو. دغه ملکیت دې ملکیت نه ته تیار شوو.
په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو له پلان خبرو، او دا به هم واوري. متخصص ډاکټر د ازادي راډیو د اوریدونکو د پښتنې ته د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې ځواب ورکړی چې تر لسمو بجو وروسته خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان شزو د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار وکړ. جان کیری وویل چې د تیرو کلونو د دغو لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید شزو ته واک ورکړل شي. جان کیری پرون په واشنگتن کې په هغو مراسمو کې دا خبرې وکړې چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوشم پکې حاضر وو. سالی محمد سالی راپور لري.
د امریکا د بهرنوي چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسیدلی چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي. جان کیری پرون د واشنگتن په جورج ټاون پوهنتون کې جوړ شویو مراسمو ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنوي چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضر وه. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي. کری زیاته کړه افغان شزی نغواړي تیر وخت استنیسی.
When Afghan women move forward,
باور وکړي کله چې افغان ښځې مخ ته ځي هیڅکله نه غواړي شاته ستنی شي، نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخکې وخت ته چې تاوتریخوالی افغانستان سره ویشلې وو. ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینهو ته ځواک ورکوي، څو ژغې واورېدل سي او په خپله راتلونکي کې نقش ولري او خپل یې وټاکي. جان کیری وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري. په 2001 میلادي کال کې یوازې 900,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل چې ټول هلکان و. نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې تر 30% زیاته برخه یې نجونې دي. تاسو فکر وکړئ چې دا په راتلونکي کې څه معنی لري. په 2001 میلادي کال کې د هرو 300,000 ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 میندې مړې کېدې. د مړینې دا ارقام نن 80% کم شوي دي. په 2001 میلادي کال کې د یوه عادي افغان د عمر اوسط 42 کاله وه، خو دغه رقم 28 کلونو ته لوړ شوی او په لوړېدو دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیایي څارنه رسیده، خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیایي خدماتو له مرکزونو نږدې 1 ساعت فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسی. د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن ویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی. هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نه سي افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتوي. بلخوا د امریکا ته پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندیشمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه اړوي. خو جان کیری خوشبینی څرګنده کړه او ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري امریکا به یې تر څنګ ولاړوي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې واورېدې چې وایي ویل افغان ښځو یو شمیر پرمختګونه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کړي دي او دغه پرمختګونه باید وساتل شي. که کوم چیرته د جان کیری د دغو څرګندونو جزئیات نوی اوریدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ، www.azadiradio.com ته ورشي دغه راپور تاسو هلته لوستلی شئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل ورځپاڼه نن څه خبره کړې دي؟ رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې سخت او شاقه کارونه کوي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر لخولې لیکلي د ماشومانو د شاقه کارونو مخه دی ونیول سي. همدې ورځپاڼې د حمید کرزي اونیزه راډیوي وینا راخیستې چې د بشري حقونو له مدافع ټولنو څخه یې غوښتي د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقونو خوندیتوب دی یقیني کړي. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د وروستیو احصایو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغان ماشومان په سختو او شاقه کارونو بوخت دي. لیکوال ویره څرګندوي امکان لري هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي کېدای شي شمېره یې تر 1,000,000 زیاته وي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دغه بېوزلي ماشومان د شاقه کارونو تر څنګ کله ناکله له سخت تشدد، رواني فشارونو او حتی له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. د سرنوشت ورځپاڼې د لیکوال پاند د ماشومانو اوسني او ورځ تر بلې خرابېدونکي حالات ته په کتو سره کاري چې دولت او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په پلمه جوړه شوې موسسې د ماشومانو لپاره په کار کولو کې سخته ناغېړي کوي. د لیکوال په باور د ماشومانو د خوندي کولو لپاره اوسني کارونه په نشت حساب دي او په دې ډول موږ د خپل هیواد راتلونکي خرابوو. لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت باید په دې برخه کې کارنده ګامونه واخلي ځکه دا د دولت دنده ده چې ماشومان له دغه حالات څخه وباسي. دغه رازمیندي او پلرونه مرسته کوونکي ادارې او ټول افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي او افغان ماشومان د ستونزو له دغه ډنډه راوباسي. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د کارګرو افغان ماشومانو حقونه څنګه خوندي شي چې د کور یوازنی نفقه راوړونکي له لسو کلونو کم عمره ماشوم وي. د لیکوال په باور یو شمیر بهرني بنسټونه دوی د افغان راتلونکي نسل د ریښو د له منځه وړلو لپاره داسې لارې چارې عملي کوي چې سر له اوسه د بسیا راتلونکي نسل ریښې وشلوي، څوک یې د دین په نوم او څوک یې د سیاست په نوم. دا محور ورځپاڼې لیکوال دولت ته سپارښتنه کوي که کورنۍ وغواړي نو د عامه پوهاوي او بالاخره مجازاتو له لارې د ممانعت مسؤلیت حکومت ته متوجه کیږي چې تر ننه پکې پاتې راغلی دی.
په کونړ کې د پیچ په سیند د منګي په سیمه کې د برېښنا بند جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې بند له جوړېدو سره به د 2000 او 100 کیلو واټ برق تولید شي. د بند جوړولو لپاره څه کم 10 میلیونه امریکایي ډالر د اوبو برېښنا وزارت لخوا ځانګړي شوي دي. د کونړ اوسیدونکي وایي د دې بند د کارکوونکو به پوره امنیت ساتي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د برېښنا بند د کارونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي. په دې اړه د منګي په سیمه کې پرون یو غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی راپور یې راکړی.
د پروژې مسول انجینر محمد صادق صادق ازادي راډیو ته د مناګي بند ځانګړتیاو پاړه داسې معلومات ورکړل.
دا پروژې چې قیمتي پروژې 9.1 میلیونه ډالر ده او مدته پروژې 4 کاله ده، یعنی 3 کاله د پروژې ساختماني چاري او 1 کال مراقبت چې ټول 4 کاله کېږي. دې پروژې طاقت دی برق 2000 کیلو واټ یا 2.1 میگا واټ ده. دا پروژه یو پاور هاوس لري، د پاور هاوس څنګه یو دانه پول لري. د کانال طول 15000 متره ده. په دې کانال چې 1.5 متره مکعب یا کیوبیک متر په دې چې یو بو جریان ده او دا وب ټول دی بر سفاره نه دی، بلکې دلته یو څو ځای پرچاوی لري چې هغه د زمکو لپاره دي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله خلکو ته ویل د مناګي بند د بنسټ ډبري یی خودلو په رسمي ډول پرې د کار پیل کول د ټولو کونړیانو ارمانو او دا د نن هغه ورځ را ورسید چې د برېښنا بند تیګمو په خپل لاسونو کې خوده خود پروژې د چارو خطر سره کې دوه لپاره د ولس ملاتړ ډیر مهم دی.
د دغه سی بنیادی پروژې چې په دې 13 کالو کې دغه سی یو عمل منفعه یا د سی پروژې افتتاح تر اوسه پورې نه وشوي، تاسو ټول ته مبارکي درکوم. او موږ په دې مطمئن یو چې ان شاء الله تعالی دا د سی پروژې دا چې دا د غرواله په درد مخ لري او د سمي والا په درد مخ.
والی له وسلوالو طالبان وغوښتل چې څنګه په کونړ کې د تعلیم په برخه کې همکاري کړي، باید د ټولګټو پروژو په ساتنه کې هم پوره مرسته وکړي.
نو دا غوړونه هم د مطبوعاتو په ذریعه، د رادیو په ذریعه، ستاسو د قومي سپینګرو په ذریعه دا خواهش ده لکه څنګه چې خپل مکتبونه او د خپل بچو تعلیم ته دوام ورکړي او دا غي نظارت هم کړي، دغه څه دې باندې هم نظارت تاسو وکړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ استاذي استاد رفیع الله دری وویل باید ولسونه او دولتي چارواکي د یادې پروژې مامورینو سره هر ډول همکاري وکړي او هیڅوک حق نه لري چې ترې په یو او بل نوم د پیسو او امتیازاتو غوښتنه وکړي.
البته بې ځایه مداخله کدا د حکومت په نامه باندې، کدا د سپینګيري په نومي او کدا د وکیل په نومي، هیڅوک باید سو استفاده نه دینو نکي. د سی فکر ټیکادار نه کی چې دلته دا سړی به رسوخه دی، به عزت له 100 روپۍ ورکم چې زما کار خو شي. کې 1 روپۍ د چاله ورکړه پروژه دی ناکام ده او ته مسولیت لري. به په آینده کې موږ ستانه پوښتنه کوو، نه د وکیل په نوم 4 روپۍ ورکي، نه د سناتور په نوم ورکي، نه د ولسوال په نوم ورکي، د یو دولتي ارګان په نوم 4 روپۍ ورنه کید. شي شي لپاره 4 روپۍ درکړي مشخص باغ شي ولګوه.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لواء قومندان جنرال حیات الله اختاش خلکو ته ډاډ ورکړ چې ټول امنیتي ځواکونه به د پروژې په ساتنه کې د هیڅ ډول همکارۍ څخه ډډونه کړي.
تاسو ته دا ډاډ درکوم چې تاسو امنیتي قواوې د دې پروژې او د دې قسم عمل منفعه پروژو کې به د هیڅ ډول هلو ځلو څخه پماو نه کړي. او تاسو ته زه ډاډ درکوم چې هر هغه څوک چې د افغانستان ورانوونکي دي وغواړي چې دلته امنیت ګډوډ کړي، وغواړي چې په دغه پروژو له منځه وړلو په خاطر باندې هلې ځلې وکړي، ستاسو امنیتي قواوې به دوی ته خونماتونکی گزار ورکړي.
د سیمې دوه تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د مناګي بند د پروژې او د هغه د کارکونکو د ساتنې په اړه امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړ، دغه شان دوی هم ژمنه کوي چې په خپل سر او مال به د برېښنا بند د وسایلو او مامورینو حفاظت کوي.
موږ او تاسو لاس یو نکو، والی په خپل مسؤلیت کې پاتې راځي، اردو په خپل مسؤلیت کې پاتې راځي، امنیت په خپل محصولات کې پاتې راځي. راځي سوال ته کوو چې راځي چې یو ته بر منګ او دا قومونه لاسونه یو کو او د خپل د اخر ته د یني د اخر سات کې پوری دې ته ودرېږو. دا زموږ کامیابي ده.
موږ په دې سر مال باندې په دې مسلې ته تیار شوي یو. دغه ملکیت دی، د ملکیت نه ته تیر شوي یو او دغه بدنی دی چې په خپل باندې د په یخنۍ او په ګرمۍ کې سيور شانه ګرځي.
په غونډه کې د امنی قومندان ترڅنګ غنو قومي مشرانو او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړي و. څو کال کېږي چې د کونړ خلکو سره مرکزی دولت ژمنه کړي و چې د مناګي په سیمه کې به د پیچ په سیند او بو او برېښنا بند جوړوي. په لومړی وختونو کې ویل کېدل چې له بند څخه به 8 میگاواټ برق ترلاسه شي، خو اوس انجنيران وایي چې د پیچ سیند او بو د ژمي په موسم کی کمیږي او همیشه د اتمی گاواټه د برق تولیدولو توان نه لري. نو ځکه د برېښنا اندازه 2.1 میگاواټ ته راکوزه شوې ده. خلک په دې هم خوښتي چې یو غوښتنه یې منل کیږي. کونړ یو داسې ولایت دی چې د پیچدری د سیند تر څنګ پکې د کونړ لوی سیند هم بهیږي چې د کارپوهانو په وینا که چیرته پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو په زرګونه میگاواټه برق به تولید او د افغانستان د پرمختګ سبب بشي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په کندوز کې د راهي نوین په نامه یوې پرمختیایي او ټولنیزې موسسې هڅه پیل کړې چې د ښار چاپیریال پاک کړي. د افغانستان د نورو ښارونو په څیر د کندوز ښار چاپیریال هم ککړ شوی چې خلک یې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د کندوز له ښاره راپور لري.
د یو پاک چاپیریال درلودلو لپاره په کندوز کې د رضاکارانو له لوري یو پراخ کمپاین په لاره واچول شو. د چاپیریال ککړتیا د هیواد په کچه یوه لویه ستونزه ده چې د ورځې په تېرېدو سره د هیواد زیاتې سیمې په تېره بیا د لویو ښارونو مرکزونه چېرته چې ویل کېږي ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده، له ککړ چاپیریال څخه خلک شکایت لري. کندوز ولایت مرکز هم چې د پخوا په پرتله د اوسېدونکو شمېر مخ په زیاتېدو ده، ورته ستونزه شته چې دې ستونزې ته په پاملرنې سره د رایې نوین په نامه یوې پرمختیایي او ټولنیزې موسسې دا هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې یو شمېر کارونه ترسره کړي. د دې موسسې مشر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې هدف له دې کار نه د خلکو د پاملرنې راګرځول خارج ژوند ته دی. نن موږ له ښار څخه د کثافاتو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه پروژه 2 میاشتنۍ ده او د ښاروالۍ په همکارۍ مو دغه هلې ځلې پیل کړي دي. او دغه پروژه 2 برخې لري چې لومړۍ برخه یې د ښار څخه د کثافاتو راټولول او په دوهمه برخه کې به نیالګي کینول شي. ښاغلی اسماعیل وایي چې په دې برخه کې ورسره زیاتو ځوانانو د مرستې هوډ کړی. په همدې حال کې د کندوز ښاروالۍ هم د دې موسسې دغه اقدام ستایي او وایي چې یوازې ښاروالۍ په هیڅ ډول نشي کولی ښار پاک وساتي، بلکې د خلکو مرسته ته اړتیا ده. موږ له خلکو څخه دا یوازینۍ هیله لرو چې د ښار په پاکولو کې له موږ سره مرسته وکړي. پرته له هغه نه ښاروالۍ د دې توان نه لري چې دغه لوی او د ګڼې ګوڼې ښار په یوازې سره پاک کړي. په همدې حال کې د دې ولایت اوسېدونکي هم وایي چې د پاک ښار ساتل یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه دی، بلکې ټول اوسېدونکي د دې په وړاندې مسؤلیت لري. د کندوز د ښار یو تن اوسېدونکی وایي یوازې په ښاروالۍ نه کېږي چې ښار دې پاک شي، په دې کې ځوانان رول لري او حتی څوک چې دوکان لري هغه هم باید د خپل اړوند سیمه کې مسؤلیت لري تر څو خپله سیمه پاکه وساتي تر څو یو پاک ښار ولرو. د کندوز په ښار کې د نفوسو د زیاتوالي سره سره د رکشاو او نورو لوګي تولیدونکو وسایطو زیات شتون هم هغه ستونزه ده چې د چاپیریال ساتلو د چارواکو په وینا د زیات لوګي تولیدول هم د ښار هوا ککړه کړې او د دې ستونزې زیاتوالی به د دوی په وینا په روغتیا او سلامتیا ناوړه اغیزه پرېږدي. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
په کندوز کې مو د راهي نوین په نامه د یوې پرمختیایي او ټولنیزې موسسې د هڅو په ارتباط راپور اورېده. د لوبو ډګر ته به مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 20 اوورونو نړیوال جام لوبو ته د رسیدو لپاره نن له سکاټلند سره د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې مسابقه وکړي. د دې لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبغاړو په 2 وکټونو له هالنډ بایلو ده. افغان لوبغاړو چې لومړی بیټنګ پرون وکړ د ټولو لوبغاړو د سوزېدو په بدل کې په 3 اوورونو کې 90 منډې جوړې کړې. خو هالنډي لوبغاړو نسبتا په اسانه د افغانستان لوري ټاکل شوی هدف پوره کړ. هالند په داسې حال کې چې لا یې 43 ټوپونه پاتې ول د افغانستان لوري ټاکلی هدف پوره کړ او افغانستان ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. دا لوبه سره لدی چې د 2014 کال د شلو ورونو اتلولۍ ته د بریالیتوب لپاره ټاکونکې نه ده، خو د ټیمونو پر راتلونکو لوبو اخیز لرلی شي. او نن به افغانستان له سکاټلند سره لوبو کې چې دا لوبه مهمه ده، بیا بل ورځ افغانستان له پاپونی نیو ګینی سره مسابقه لري. دا لوبه هم په شارجه کې کیږي. د چهارشنبه پر ورځ بیا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې له برمودا سره مسابقه لري، او یو ورځ وروسته تر هغه یعنی د نومبر په 20 د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې له دنمارک سره مسابقه کوي، او په هغه پسې ورځ بیا له نیپال سره مسابقه لري، او همدارس د نومبر تر 24 پوري افغانستان دغه لوبي لري چې په 24 تاریخ لوبه له کینیا سره ده.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري، او ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. البته که چیرته تاسو انټرنیټ لري، به هر ځای چې یاست ازادي راډیو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو نیولې شي، www.azadiradio.com. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
نم درته یو د کوم ولایتي
نلګیس د ورزګان
سستون زده
زما مشکل دا غدي چې زما لور په ورزګان کې زما کومک نه راسره، او زما بس خاص نه، او زما لور فلسو کومک نه راسه، زه به وزله يم سوک نه لرم، زوی نه لرم، کښنه زوی می دغه راسره عقل زه د موټر وان سره عقل
لور دی ولې فلسوي
لور می داس فلسوي دی ما په یورو یوروینی کې وراره می دی ما خپل وراره ته ورکه هغه روینی زما پر لور ټکو کې دغه هم خپل په ما بس کې ناسه زه داسې بدبخت سول ما خامنجلی ورکه یاله کم روینی اونجلی بیا کلو پس پر دانجلی او دانا چکو کی د مرمی د تپنچا په وجه کې بندسو موږ د وجه سو وخشي د خپل څه دغه
په څو کلنۍ دی ورکړی
په 15 کلنۍ می ورکی خام تر وسنجلی
ولی وی نه ویلې ته ولی می د ټاکو
ک دا ورته ویل راسه د باندې راسه د چولاړ بس د مرمی ډکړیو د دې په جیب به خز ما خپل په کور کې اندرې میاشتم د واده یو چې ټاکه پر وکی وس دا غیر دل تر غلیم چې دا امرسته وکي د حکومت دا غز ما سره کومک وکي چې د انجلی بس خاص وس د انجلی به جوړ اس ک خدای کول
یعنی لوجی کیدون
دا غس خوای شو علاج کی
دا انجلی د څور کول د دې خپل
خپل خپل می دي شه ما انداز ما خپل د هغه میتمانو مول د شه د به مش سره خوندې دا د خوندې داس چمیراته وک د ورزګان مش نه خوشاله ما سره نه د کومه کړي نه والی کومه کړي نه رئیس زنان دی اریزه می وکي رئیس سما یو دې داس ما بس خاص وک نه وکي ما بس خاص ما اریزه یو رکی د مخ به سو کوي به کس د غړ بس خاص کیږي د غریب بیچاره نه کیږي څه غړي زوی دغه بس خاص کیږي زه غریب بیچاره ما بس خاص سوک نه وک یو بل کور زره ز په کرایه مانی ولې دی
څه کوي دغه د ژوند آید دل کومه کوي پیسې د ژوند لپاره
دغه پلار یې سپینځری دی سلور نیم زره میاشتې د ډاکټر ام سر کار کوي بس ز په خپل دغه ټکه کوم زنن به ساکالی پرو نن به دبل کالی پرو نن به دبل کالی او دا ډاکټر کور جارو کاغه کور او کدبل کور وک بالا ز د غریب ز بیچاره ام سوک نه لرم چې ماته جوړ کړی
څو ماشومان دي
ماشومان می یو پله کته داس به پله په کور کې ده یو د اته کالو انجلی دی یو د غلک دی یو می د زوی دی د وکاله الک دی زوی می شهید
ولی څه کار کو
بل کار نو خدا الک سکرو یو میاشتن خامم نو اخس از ما زوی شهید کی مالا نه ام خبر
سه یا وری ته کالی مینز دی او چات څومره پیسې در کی
یو څوک خو د زړه پر ما وسو یو شپه سو خوراکی دا نس می مغرمرا کی کنو بالا او فیز سو وای واخ زخ بل کوت
بیا څومره کالی مینز پلاس مینز ماشین
کی کا ماشین چه سو پیژنل تا فورس گاند کی فدا غلا سنف تمازیګر پر دغه می کار دی
اوس خو سپینسر میدا کوي سي تم رکر هر اورس کلی منځل
ناچاره ته ناچاره ناچاره څنګه یې کی
او ځان ته کله نه وایې ته ماده سيد دي تلې پخ کې ظلم
سوچ چ پورته کم کښته کم شه زما هیڅ ماده پر پدار نه لسی سار ما شان خپل پدار نه لتی کوم زوی دا د خدای ځانی مرګ کې د ما بس نه باسي جوندې زه بدبخت سولم زوی تر ما بدبخت هیڅ سوک نه
دا ازادي راډیو خبریال لینا شریفی د روزګان لوی میرمن سره شخیده وړاندې به په روانه خبرونه کې واوري چې نړیوال د دې سربیره د سوریې کیمیاوي وسلې له منځه وړي چې البانیا په خپله خاوره کې د دې وسلو د لاویج تخریبولو سره مخالفت وکړ. اونیس پروګرام مو روغتیا د ژوند شتمني دی. په دې پروګرام کې به د ازادي راډیو لیوه اوریدونکو واوري دغه پوښتنې ته د ډاکټر د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې ځواب ویلی دی. خو اوس لس بجو دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د شذو پرمختګونه وستایل. جنکری دغه څرګندونې پرون د واشنگتن د جورج ټاون په هنتون په یو غونډه کې وکړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو د نهایي لست خپرېدل و ځنډېدل. ټاکل شوی و چې دغه لست نن خپور شي. په افغانستان کې ډیره د چک جمهوریت ځواکونو د بګرام هوایي اډې ګزما پیل کړه. دغه ماموریت چې پرون پیل شو شپږ میاشتې به دوام وکړي. چارواکي وایي په کونړ کې نن سهار په دوو پیښو کې وطن د ملي اردو سرتیري او پولیس ټپیان شوي دي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې پرون د عاشورا مراسمو پر مهال په شخړه کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او څلور دېرش تنه نور ټپیان شول. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیله مند دی په ژنیو کې له نړیوالو قدرتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام یو توافق ته ورسیږي. د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو پلان رسمن پرون تصویب کړ. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشه او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه دوه دېرش تنه وژل شوي او څلور سوه نور ټپیان شوي دي. او اوکراین د فرانسې فوټبال ټیم ته په کیف کې 2-0 په وړاندې مات ورکړه. له دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د دغه هیواد د ګډون چانس زیات شو.
د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پلان رسمن تصویب کړ. دا پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو له تخریبېدو سره مخالفت وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یا او پی سی ډبلیو د یوې اوږدې غونډې په ترڅ کې رسمن موافقه وکړه چې د سوریې کیمیاوي وسلې به لمنځه وړي. خدای ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. سوریې له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تخریبېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د البانیا صدر اعظم ایدی راما اعلان وکړ چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغو وسلو د تخریبېدو په عملیاتو کې برخه واخلي. البانیا ته په پوره وفاداری زموږ مهمو دوستانو او همکارانو ته په درناوي سره زما پریکړه داده چې د البانیا لپاره دا ناممکنه ده څو په دې عملیاتو کې شامل وي. البانیا په 2001 کال کې د خپلې کمونیستي دورې کې میوي وسلې د امریکا په تخنیکي او اقتصادي مرسته له منځه وړې وې. اوس امریکا له البانیا غوښتي وو چې اجازه ورکړي چې د سوریې کیمیاوي وسلې د دوی په خاوره کې له منځه یوړل شي. البانیا د ناټو غړیتوب لري او د امریکا نږدې ملاتړی هیواد دی. پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې په زرګونو کسان لار کوڅو ته راووتل او د حکومت د اعلان انتظار یې کاوه. د صدر اعظم راما اعلان په مستقیم ډول د تیرانا په مرکزی چوک کې د تلویزیون د سترې پردې له لارې خپور شو چې خلکو په چکچکو بدرګه کړ. بلور ته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل دغه پریکړه به د امریکا او البانیا پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. دا وایي موږ د البانیا د نظر درناوی کوو چې په خپله خاوره کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل ورته ډېر جدي ښکاره شوي دي. جین ساکی زیاته کړه چې امریکا ډاډه ده چې دغه کیمیاوي وسلې به له ټاکلي جدول سره سم په خپل وخت له منځه یوړل شي. لاټکل سره سم سوریه زر میټریک ټنه کیمیاوي وسله لري. په سپتمبر کې سوریه وروسته تر دې دا ومنله چې کیمیاوي وسلې د تخریب شي چې امریکا تر دې یو میاشت مخکې د مشته چیرمه د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله د سلګونو کسانو له وژلو وروسته پر سوریه د بریټ خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم باید د سوریه کیمیاوي وسلې د 2014 کال د جون تر دېرشمې لمنځه یوړل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی. موضوع مورد بحث ما افسردگی یا ژور خپگان است. افسردگی چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ نشانه هایش کدام هستند؟ معالجهش چگونه است و چطور میشه از شرش در امان بود؟ در آغاز بیایید در این مورد بدانیم که نتیجه که یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج می‌برند. این تحقیق توسط پوهنتون کوینزلند استرالیا انجام شده. بر اساس این تحقیق نو در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرد. در این تحقیق آمده که ژاپن کمترین میزان افسردگی را دارد، به طور که میزان ابتلا به این بیماری روانی کمتر از 2.5% است. بر اساس همین تحقیق شرق میانه و شمال افریقا نیز از بلندترین میزان افسردگی رنج میبرند. نتیجه این تحقیق در سطح جهان نشان میدهد که افسردگی دومین علت پیشتاز معیوبیت است و تشخیص داده شده که بیش از 4% نفوس جهان به این بیماری روانی دچار هستند. خب دکتر نجیب، بازم خوش آمدید. اگر بخواهیم افسردگی را توصیف بکنیم، ممکن است بگوییم که احساس ترس، استراب، غمگینی، ناامیدی، بی اشتهایی و اینها. شما به حیث یک متخصص به ما ساده و کوتاه و گویا بگویید که خود افسردگی چیست؟
افسردگی یک جمله اختلالاتی است که برمیگرده به خلق یا مزاج انسان. اگر کلا سرش گپ بزنیم به هیجانات انسان، وقتی که انسان از سرحد نرمال مزاج یا خلق پایین‌تر داشته باشه، او را تو اگر عمتر بگوییم افسردگی میگیم. افسردگی از خود معیارات مشخص داره، او به شکل طبیش که تشخیص میشه، او به شکلی که از نقطه نظر اجتماعی سر از او توصیف میشه. چرا هر انسان میگه افسرده است ولی کلا افسرده نمیباشند؟ یکی داشتن خلق یا مزاج ملال آور یا افسرده است و یکی افسردگی است که به شکل تشخیصی است که دنیا سر کپ میزنه. چیزی که بسیار مهم است در اینجا داشتن خلق پایین یک نقطه اساسی و دوم عدم لذت بردن از امورات است.
منظورتان از داشتن خلق پایین چیست دکتر نجیب؟
داشتن خلق پایین ات یک وضعیتی را میگیم که همیشه انسان قدر غمگین است کنه، یعنی نتونه خوش باشه. در هر محفل خوشی که وقتی بره غمگین باشه، حالتی که باید خوش باشه خوش بودن تا نیره، ما خلق پایین میگیم یا داشتن مزاج افسرده. یک و دوم عدم علاقمندی به امورات یومی است. ببینید مثال یک آدمی که خو میکنه، خو اساسا از خود یک لذتی داره. وقتی که انسان میخوابه پس از خواب بیدار شد، اون لذتی که باید از خواب ببره نداشت. این یک معیار دیگه است. در بسیاری جهات مثلا اشتیاس، ببینید یک آدم وقتی که یک چیزی را صرف میکنه یا تناول میکنه میخوره، باید از اون یک لذتی ببره. مریضی که افسرده میشه غذا میخوره و یک لذتی برش نداره. از القیاس بسیاری فعالیت های روانی، چه نقطه نظر از تمرکز، چه نقطه نظر تمام فعالیت ها، مثلا خواب است، اشتیاس، اشتراک در فعالیت های یومی است، مثلا درس میخونه لذتی برش نداره، آب میشنوشه. یعنی معیار دوم معیارات کلانش است و یک سلسله معیارات کوچک دیگه است که به تعقیبش میاد که تغییرات کلی در تمام جهات انسان امکان داره تجربه کنه. اثر اشتیاق شروع، از تمرکز شروع، خواب انسان ناراحت شده میتونه، مثلا ببینن نقطه نظر جنسی یک سلسله تغییرات بر انسان واضح میشه. دیگه این معیارات کوچکتر شد، ولی معیار اصلی کلانی که نقطه نظر طبی به او اشاره میگیرن همین دو نقطه عطف است: داشتن خلق پایین و عدم علاقمندی به امورات یومی است.
تشکر دکتر نجیب، این واضح شد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد وقایعش و همچنان راههای تداوی و معالجهش. اما اکنون یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم.
بهتر شما گفتید که بهتر برنامه افسردگی از صادر است.
بله دقیق است، کاملا در مورد افسردگی صحبت میکنیم. اگر سوال مشخص داری خودت لطفا سوال بکو که شنونده های دیگر هم منتظر هستند.
جور صحت باشه برادرم. ما همیشه در یک جا در دشت و در اطراف بگرد زیاد خوش میباشم، در بین منطقه و بین مردم که محفل ها اشتراک کنم خوش نمیباشم، همیشه یک رقم احساساتی میباشم.
تشکر. خب سوال دیگری اگر خودت نداری یک لحظه منتظر باش. دکتر نجیب شما سوال مشخص دارین؟
بله، این برادر ما گفته بعضی جایا خوش تمی باشه. چه رقم خوش احساس ترس میکنن یا ای که خوششان نمیاد شرکت کنن در بسیاری جاها تی رقم از بسیاری جاها یعنی تنها در یک محفل خاص.
تا ما در مثال در اطراف در یک منطقه اونهایی را خوش دارم.
خب تنهایی دیگه چی مشکل دارین در پولیزی؟
دیگه مشکلی ندارم.
تنهایی را خوش دارم؟
دیگه این مشکلی نرنی است که تنهایی را همیشه خوش دارم. یک محفیل را بخواهن اول خوش هستم که دعوت کنم برم در پردیشون و وقتی گرفتم در محفیل ششتم در محفیل که اشتراک کردم با در اونجا حسد با خودم توی احساساتی نشیم و در محفیل نشونم بشیم.
تشکر بسیار زیاد از شما که از سر پل تماس گرفتین به برنامه ساعت رادیو آزادی. بشنوین از دکتر نجیب.
بله برادر ما از سرپل وضعیت خود بازگو کردن. وضعیتشان امکان دارم خلق افسرده داشته باشن و دو میار اصلی را در این قسمت ذکر کردن که اگه میارد کوچک یکی کلانش. یک چیزی را که اول به او اشاره کردن مثلا در وقتی در محفلهای خوشی میرن یا در بعضی محفل شرکت میکنن در اوج آرام بودن نمیتونن. اینا رو بازی تفکیک نمیشه که آیا لذتشان خراب شد یا ترس و استراب برشان ایجاد میشه. یک چیز دیگه که بسیار عام است وی که مریضای افسرده معمولا یک قدمی بالای از سطح بالای از استراب دارن. بنابراین امکان داره برادر که ما نوع افسردگی داشته باشن. بسیاری نوع افسردگی ها که بعدا انشاءالله سر صحبت خود کردیم اهتمامات از او شامل تداوی دوایی نیست. چرا در بسیاری جهات ما میتونیم با یک روان درمانی یا یک مشوره مسلکی یا یک مشوره اجتماعی بسیاری مشکلات حل کنیم. یک راهبرد مشخص بر عزیز خود مثال آدم ببرم میشه بسیاری مشکلاتشان حل شوه. دیگه دوالاتی که نتونه خود فرد از این حالت بکشه و در ضمنش احراز ذمه‌ای دیگه برش ایجاد شوه و بازون مداخله خاص روان پزشکی را ایجاب میکنه که برای شرزی خدمات میشه و مشکلشان رفع.
این حاله اگر کوتا و یک مقدار ساده تر برای این دوست ما بگویید که مثلا چی کار بکنه. حالا شما یک متخصص هستین، فکر کنین که این آمده امی شنونده در معاینه خانه تان چی برش سفارش میکنین؟
سفارشی که برای برادرک ما داریم اولویست که اگر این برادر ما مثلا میبینین انزوا یا گوشه‌گیری علاقه مند هستن یک طرف زیاد قسمی که گفتن زیاد کوشش میکنن که گوشه بشینن لذت از دیگران میبرن یا ای که در بعضی جاها اگه حاضر شون احساس گرفتگی میکنن احساس ناراحتی میکنن امکان داره افسردگی داشته باشن. خوب است که برادرک ما اینا نظر به نوع افسردگی باز فرق میکنه که بعدن سرش خواب گپ زدیم که چندین نوع افسردگی رو میشناسیم و نظر زمانیش دیگه ایو میشه پیش یک دکتر صاحب یا پیش یک مشاور بخش که روانشناس باشه مشاور روانی باشه مراجعه کنن از نزدیک سلسله نظر به وضعیتشون برشون مشورای مانده میشه امکان داره برشون بسیار مفید و کمک کننده باشه. آیی که در نواحی دوردست هستن امکان داره در سر پل در اونجا نه روانشناس باشه نه مشاور روانی باشه خودشان وضعیت ارزیابی کنن که چطور میتونن از این حالت خود بکشن. بعضی محفلایی هست که انسان خودش خسته میسازه نمیتونه از حالت لذت ببره نویت چه تغییر بدن. یک مثلا مثلا بعضی جایی که مثلا گوش دارن که کوشش میکنن گوشه‌گیری را خوش دارن که گوشه باشن خوب است کمی مثلا که فامیل خود دخیل بسازن که فامیل خود اشتراک کنن و فامیل منیس یک اجتماع یک گروه بسیار متمم و کمک کننده هم را از عمل کنن. چرا در بسیاری جاهات وقتی دیده شده کسی که منزوی یا گوشه‌گیر شد برلاوی از یک فامیل را کمک نمیکنه تا منزوی تر میسازه. در این حالات فقط فامیل خود داخل این وضعیت بسازن و وضعیت خود بسنجن که در کدام حالات یا زیاد احساس گرفتگی میکنن.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در این برنامه صحت در مورد افسردگی یا جوهر خفگان صحبت میکنیم. دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی مهمانم است و شما می توانید به این شماره ها با ما در تماس شوید 0799-203-540 و 0700-822-755. یک شنونده داریم. سلام علیکم. مهربانی وکی پشتنه وکی لطفا.
الو دکتر صاحبی ما خلال تاسی تکلیف دل کنه او سی دکتر صاحبی تشریف وقت داده کنه.
بله
در دماغ بس خود مدیر بطنگی بس او در سرمان مدیر بوجی او میخی است دسی و دوستان تا مرزد گوشه بس دوست ما تا دکتر روی سواجه دادم و دکتر تا برون یا ما بلی ها کرده تیر پی سانول تو نامو با نگولیم دی دشته یا دانا خلوکی می دادری میسی خوب میسی ما تا پیشایده مردانه دکره بس دیر بس جگه خوبونه ما در تمام دشو غصه رازی قهر رازی دیر بس در اساس که ما سواجه ما تا بس اولا رو خیلی متخصص را تو بسوار سواجه
بسیار تشکر. دکتر صاحب نجیب، شما سوال دارین که بپرسین؟ اگر سوال دارین مستقیم بپرسین.
زه مشوره در کوم روډه.
تشکر، تشکر از شما که تماس گرفتید. خب دکتر صاحب، نجیب یک شنونده دیگه هم داریم و بعد از او سوالا را که گرفتیم یک جا جواب خواهید داد. سلام علیکم.
دکتر صاحب، ما دفتر ما زخپل چیم با سوچی داره فکر دیرو ما حتی دشتی دازی دلیلی و دو بجو پری نیشم پا داغا روی فکر سوچی پری دیر دوایوی دیر تلیزو و دیر دوگو تا دکلالی هم خود داغا سنز از مرسان داز خلب را تو بیشتا موچکی او رو سنگ دیو دیر تبسیری خلب
مریضی هم نادت از وجود وست نده میریسه. بسیار زیاد تشکر از شما. خوب دکتر صاحب نجیب، شما حتما سوال را یادداشت کردید.
اتمن
با پشتو بر شما دکتر صاحب نجیب مشوره خواهد داد. بشنوین از رادیو آزادی. تشکر. خوب دکتر صاحب نجیب، نوبت شماست.
آقا مخکنی بولا چیز پختر کولا آقا هستا یو دکتر سی پا لوگر که وخو ترپتانول پا نوم یو دوایی ورتلی کری و گوره ورو رکی دا افسردگی چه دا یو شان افسردگی نده. من تقریبا دوال از دیال از سندرمون دا افسردگی لرو. هر افسردگی خپل خاص تداوی غاری در اصلا نده چه یو امیترپترین که ترپتانولی تون افسردگی بانه تاثیر وگی. آقا گوره چه سنگ افسردگی ده و کم شان افسردگی ده. دا خب پزای خبره ده چه هر کلا چه من دا فارماکوتراپی آقا تداوی دوایی مریض تا شروع که و ناروغ تا شروع که و آقا اوسط پا دول باید چشپش مشت دا دوایی واخلی. لیکن افسردگی پوری هره نرید کم شان افسردگی ده. گوره که دا مضاعف افسردگی ده پر دپرژن یو جوانگه بانوی آقا یو شان تداوی غاری که دا جسمی اعراض بر سره یو زایوی آقا بل شان تداوی لری که بی خوبی وی بل شای تداوی لری که خوب دیر وی بل شای تداوی لری. آقا لمرای وضعیت باید منظم دیو عصبی دکتور با وسیع باید بترلشی و پرتلشی بیا چه تشخیص منظم او دقیق تشخیص بمده که خود اسو بیا قبل از چی دوایی واخلی او باید دوایی منظم او صد په دول باید شپش میاشتی واخلی دا قبل از چی لیجوی دا قبل از چی دیروی لیکن منظم تداوی واخلی او پر دا یو دوایی تداوی ورته کفایت نکوي. باید دا سره حتما روان درمانی هم واخلی، مشوره واخلی، منظم اجتماعی مایه ورسره وی چرسوش تاثیر کی تاثیر دا تکلیف نو وجه ورسی. نو من دا ورکیت دغه مشوره در کوچ باید حتماً یو متخصص عصبی د پاره ورسی او خپل وضعیت هغه سره شریک کی او هغه داتا منظم تداوی اخلي. بیا که دا منظم تداوی واخلي حتماً وضعیت خکیږي ان شاء الله. دا لمرای ورور دا بل ورور چې یو بل سوال درلو ده چې بی خوبی لري ډیر دوایی هم زیات اخیستلی ده او نور کسان هغه ته مشوره درکړي ده که موسیقي موري ورته ګټه کوي حتماً. یو مونچه افسردگی ټول تکلیفونه دروانی تکلیفونه که کله تداوی کوو، خصوصا افسردگی دوه خاص تداوی لري، یو تداوی دوایی ده و بلې روان درمانی ده. یو شکل د تداوی روان درمانی هم دا موسیقي تراپی ورته وای، موزیک تراپی ده او حتما که کوي لکن خاص په ډول د ذهنیت د اخلاقی وضعیتونو پر پرتله نه سه کول چې دغه موسیقي ووري چورته دغه منفی تاثیرات وکی. نو بیا دا ورکی حتما موسیقی ور باندې تاثیر کوي، هغه موسیقی چې دا باندې ولګیږي او لا اجتماعی او لا وضعیتی او لا برداشتون سره خلایان رو سره دا مناسب وي. صحیحو دا دوام.
تشکر، تشکر دکتر صاحب نجیب، مفید بود. خب یک شنونده دیگر هم هست منتظر، از غزنی بشنویم که چی میپرسه دکتر صاحب نجیب. سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله علیه گرانو محترم و دکتر صاحب او تاسو ته
سلامات اوسه. لطفا پوښتنه وکړئ.
پوښتنه کوم نه دکتر صاحب نه دا ولې چې زه خپل دملا داشن کړی دی دملا درد لرم خو ډیرو ډاکټرانو ته نه مراجعه کړم خو هغه په دې ډیکس مرز ده خو زه کله کله ډیر په لاندې نه سپېږې دا چې اصحاب ته پېټ نه ډیر کله کله خوشاله کېږم او دملا درد می ده عشر کاله کی صدا درد لرم خو ډیرو ډاکټرانو ته مراجعه کړم خو هیڅ څه نه لګیږي څه تکلیف.
بسیار زیاد تشکر. تشکر. هرچند ما در مورد جوار خفگان یا افسردگی صحبت میکنیم در این برنامه ساعت، اما اگر دکتر صاحب نجیب خواستن در این مورد هم به شما مشوره خواهند داد. یک شنونده دیگه داریم، دکتر صاحب نجیب بختیار از قندهار زنگ زده، بشنویم که چی سوال داره. بختیار صاحب سلامونه، شرق لاست، لطفاً پشت نبکی.
سلامونه کلی او شی ورزنی چې د کیساب سایت او ډاکټر نجیب الله توایم په دې نه شروع خور خاص خوشاله باید
سلامت اوسئ. مهرباني وکئ پوښتنه وکئ لطفا.
دا دې پوښتنه لرمه لومړی پوښتنه مې په داسې ډول دی چې د دې مرضې څخه روغ قسم خپل کیږي کیا، او بل پوښتنه مې په دا ډول چې د دې مرضې په مخنیوي کې درختې شنګیا څنګه دې رول ادا کوي کیا، دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه به د دې وکړم چې دا غا مرضې د جوړ خفګان په مقابل کې یو پرځد باندې کچیر د قران شریف وظیفه یا درس وایي چې زما ما دې خو به د اخرت کې کچیر د خو د تری د دې رسان کې او هو چې یو یاسین چیرې دی او چې د کی سب سره خو پښتنه دا د لرم چې راتونکي یو څنګه د پاره د اډوک ډاکټر راو غواړي نو تا وردل چې اوریدونکي او نیمه څه چیرې خلک پښتنه وکړي.
بسیار تشکر هم از سوالاتتون و هم از نظریاتتون و این موضوع بحث در مورد استخوان ها و مفاصل را هم در یکی از برنامه های صحت در موردش صحبت خواهیم کرد و دکتر صاحب وردک یا یکی از دکترای خوب دیگه ما را دعوت خواهیم کرد. تشکر از شما دکتر صاحب نجیب.
خوب است برادر کمال ما که از غزنی بودن، او را میشه یک معلومات برشان بتیم و برادر دیگه ما که بختیار جان بودن از قندهار معلومات ای را میشه برشان بگیم. اولی که هر تکلیف جسمی امکان داره وقتی مزمن شوه، بعضی حالات خلقی یا عام‌تر گپ بزنیم افسردگی عاید شده میتونه. بنا انده بسیاری حالات وقتی دیده باشیم یک تکلیف اساسا یک تکلیف جسمی است که ایجاد شده. میبینیم مثلا درد عظمی است یا درد اسکلتی است، یک درد عضوی دیگه است که هر نوعی بدن انسان ما او ساخته میتونه. وقتی که درد ایجاد شد، اگر مزمن شد، در بسیاری حالات فرق میکنه مزمن بودنش هم از دو ماه زیاد شد کم و بیش، امکان داره حالات خلقی اضافه شوه در بسیاری جهاتش. مثلا مریض افسرده شوه بنابر یک تکلیف جسمی داره، باز این می افسردگی باعث میشه که نمونه مریض به شکل تامش خوب شوه. هر چقدر دوای جسمی استفاده کنه، دوای ضد درد یا دوای مسلکی تخصصی رو در بخش مربوطش استفاده کنه، بازم خوب میشن. بران خوب است اولی که برادرک ما نقطه نظر کمردردیش که گفت امکان داره مشکل در ستون فقراتشان باشه یا بعضی جای دیگه که از 20 سال به این طرف رنج میبردن، او رو تداوی کنند. و در ضمنش اما دکتر صاحبه مربوطان یک مشوره امرای دکتر صاحبه روانی عصبی دارن. چرا مشوره از اونها باعث میشه که تداوی قسمان تکمیل شوه و باعث شوه که نتیجه بسیار خوب بتن دیگه. او یک مشوره به او برادر که ما و او برادر دیگه ما که بختیار بودن از قندهار دو سوال داشتن. دو افسردگی چه ده جوار خفگان خپل خاص استپونه و قدمونه لري د مخنیوي لپاره کول سي ګوره په ټول نړۍ کې دو افسردگی تکلیف ده چې جهان شمول ده، نړۍ شمول ده، ټول نړۍ په دې رنس کې ده. داس نه ده چې اواز افغانستان وي، لکن مونږ ګران افغانستان وطن شده دلته ستي ډېر وړه ده. ولی ځکه چې مونږ مشکلات دیر لرو، دلته دیر اقتصادی دغسی مشکلات وضعیتی ماجرتونه شخړې جنگ و جدل دغسیان دیر ده که د دې سطح تیت سیعت من د افسردگی وزم تیت کیکی. نو ځکه دلته یوازې د یو سړی هغه چې افسرده ده مسئولیت دانه ده چې خپل ځان مخنیوی کی، بلکې د اجتماع د مسئولین د ټول خلکو ده مسئولیت ده، دار رسالت ده چې ټول یو خواته گام بردگی چه یو خاص نتیجه درکی. کسره هم را چه خوی لیکن اقتصاد خنوی حتما افسرد بگندگی بمانده تاثیر کهی، که اقتصادی وضعیتی اجتماعی وضعیت خنوی حتما را بد اغیزه کهی. یو دا خبره ده. او بل خبره دیر دیر او شگوتی تا اغا او را کهی یه شه خبره پا گوتا که چه حتما اسلامی خصوصا مذهبی شایان دیر 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 ارزشناک ده، خصوصا پا افسردگی که اغا قد قرآن شریف تلاوت شده نمون شده گوره تا 15 وقت نمون خپل خاص فلسفه لری. که سره یوازی دغس یوازی تو بم غورکی که سره خبگان هم بلاری که 15 وقت نمونز کی 15 وقت رو در وضوع واقع و دست واخلی او منظم روژه واخلی اتمن رو بانده دیر گتا و تاثیر کهی.
و در پهلویش در مجموع دکتر صاحب ورزش چی گونه هست؟ ورزش منظم، مثلا شنیدن موسیقی که شما گفته، مطالعه کتاب که متاسفانه نهادینه نشده، فرهنگ کتابخانی در کشور تا جایی که دیده و شنیده میشه، در این مورد چی هست مشوره تان؟
هر کدامش یک جایگاه خاص تخصصی و مسلکی خود داره. ببینین وقتی ما روان درمانی میگیم اضافه تر از 120 110 120 نوع روان درمانی ها رو میشناسیم. مثلا یک نوعش موزیک درمانی است، یک نوع دیگه اش مثلا تداوی با سپورت است که انواع مختلف خود داره. ببینین در بعضی جاهای ریسرچ و تحقیق نشان میده که بعضی وظایف منظم و افسردگی رو میتونه بسیار خودش کم کنه. در بعضی جهات دیگه میبینین اتا رژیمای غذایی منظم، هر کدامش، اتا میبینین رژیمای خاص نور درمانی در بسیاری جهات روان درمانی افسردگی ها تاثیر، خصوصا افسردگی فصلی اگه باشه، نور درمانی یکی از اجزای لاینفک تداوی مریض هست. بران هر کدام از این نقطه نظر مسلکی جایگاه خاص خود داره و هر کدامش که متواصل شدیم خوب است.
تشکر. اما و اتا لحظات بعد در این مورد هم صحبت خواهیم کرد دکتر صاحب در مورد وقایه افسردگی و ای که چطور میشه از شرش در امان بود. بیاین یک سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. تعداد زیاد از دوستا لطف کردن و سوالهای اینجا هم به اشتراک گذاشتن. رسول زدران نوشته از عربستان سعودی که نن سباخ و طول افغانستان پده مرز اختده پتیره بیا افغانی مسافر ده خفگان عوامل چده او سره چنگه ده خفگان زان وسطه کوتا لطفان یک مشورهتان برای رسول زدران از عربستان سعودی.
برادرک ما رسول زدران بسیار خوب چیزه گفتن. قسمی که شما مشاره کردین یک دقیقه بازگو کردین. میبینین قبلا که ما در جریان بودیم افسردگی را میگفتن هشتمین عامل معافیت یا مظلومیت انسان ها در سطح دنیا است. این تنها افغانستان نیست. و در این آخر میگن که دومین علت معافیت یا ضربه رساندن به انسان ها افسردگی است. میگن تا دو سال 2030 امکان داره اولین تکلیفی که کل دنیا را معاف کنه در قدم اول افسردگی است. بنان تنها ملک ما نیست. این افسردگی چیزی نیست که تنها ملک ما را گرفته باشه. هایی که ما یک ذره مشکلات زیادتر داریم از نقطه نظر اجتماعی و نقطه نظر اقتصادی و بعضی مسائل دیگه خودش باعث شده میتونه که سطح افسردگی ما بالا باشه.
همونطور گفتین حداقل بر اساس همین تحقیق پوانتون کوینزلند استرالیا گفته میشه که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج میبرن و در این تحقیق آمده که در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرن. ادامه بدین لطفا.
یقینا همین رقم است. حتی در کتاب که ببینید، در کتاب های استاندارد که در بخش دست دنیا از بین المللی است، این نقطه بسیار با وضاحت معلوم میشه که میگه 20% است شوی افسردگی در سطح دنیا و افغانستان به سرچش میره. ما شما مشاهده میکنیم. بنان اینجا دیگه یک راهی نیست که هر کسی که ما افسرده گفتیم باید تداوی ضد افسردگی برای شروع شوی یا دوای ضد افسردگی بگیره. اینجا یک سلسله اهتمامات خاص در پلی تداوی دوایی برای اینا لازم است که وقتی او رو ما و شما مدرسه نظر بگیریم یا مراحت کنیم یقینا بسیار میتونیم که بعدا قسمت جلوگیری از یا مثلا مراحل وقایعی سر گزی گپ زدن میتونیم ان شاء الله.
تشکر دکتر نجیب. در مورد افسردگی صحبت میکنیم و همونطور که پیشتر هم گفتیم در شروع نتیجه یک تحقیق نشان میدهد که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج میبرند. این تحقیق توسط پوانتون کوینزلند استرالیا انجام شده است. بر اساس این تحقیق نو در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرد. در این تحقیق آمده که ژاپن کمترین میزان افسردگی را دارد به طوری که میزان ابتلا به این بیماری روانی کمتر از 2.5% است. و اساس همین تحقیق شرق میانه و شمال افریقا نیز از بلندترین میزان افسردگی رنج میبرند. نتیجه این تحقیق در سطح جهان نشان میدهد که افسردگی دومین علت پیشتاز معیوبیت است و تشخیص داده شده که بیش از 4% نفوس جهان به این بیماری روانی دچار هستند. بیشتر در این مورد با مهمانم دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی در این مورد صحبت خواهیم کرد. بگذارید اینجا یک نقل قول بکنم از گلی ویلیامسون، یک معالج روانی، که میگه افسردگی به این معنا نیست که شما دیوانه باشید، بلکه به این معناست که شما انسان هستید. این موضوع بدون شک که اهمیت برخورد با فرد دچار افسردگی را برملا می‌سازد که تا لحظات بعد در این مورد صحبت می‌کنیم. از لحاظ اجتماعی روانی که دکتر صاحب نجیب سفارش و توصیه‌اش چیست که با یک شخص دچار افسردگی چگونه باید برخورد شود. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. برمیگردیم در نیمه دوم این ساعت با ادامه و دنباله بحث در مورد افسردگی یا ژور خفگان.
مینے دل تانا چھ آسمان کی سوری نوری زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی سوری نوری آسمان کی سٹوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی سٹوری نوی خیلی